سیرت صاحب که لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عادلانه محاکمو تعریف او یا څنګه عادلانه محکمه دایریږي دا په لنډ ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایری سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې په حکم وکوي چې دی به دومره کلونه په بند کې تیری هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې راځي دغه دوه ټکي څه دي. دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضایی ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري رسمي بڼه ولري او په ضرورت تشکیل د خپله قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي په ضرورت بنا باندې هغوی هغه محاکم هلته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه د عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ستاسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدیل ورباندې کیږي مثال زور ورباندې کیږي او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی ناروا سوی هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوق و د آزادی و د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیرب ته یا سراندوله یا محکمې ته وړاندې کې.
ډېره مننه سیرت صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د پړاوونو په اړه معلومات ورکوي چې څو پړاوونه لري؟
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي چې اول پړاو د گرفتارۍ په وخت کې دی، دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمې ته وړاندې کېږي، دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي دا یې هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مون کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفی ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوي سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوي سي چې اول خو یا مشهود جرم وي د پولیس په وړاندې باندې او که چیرته مشهود جرم نه وي نو طبعا یا به د سړي د احضاریت حکم یا به سراندوالی ورکړي یا به زی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې یا به مشهود جرم وي او یا به د سراندوالی یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دا یو شخص موږ ته مطلوب دی موږ ترې راهزار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه ورته معرفي کی او کارت ورخی.
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته واجاست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوي دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تللي دي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د ازار او د ازیت سبب شوي دي. یو څوک څنګه کولی شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیولو دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینانی سي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي، که هغه یې د استوګنې محل دی، که هغه یې د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف شوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې، چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکی می رتبه فلانکی یم، دغه می رتبه ده، دغه می کارت دی، او ته د دغه مکتوب په اساس موږ ته یا له سارندوالۍ یا له محاکم راغلی دی، بنان ته لطفه که موږ سره حوزې ته لاړ سه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې هم پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سو استفاده کړې. خل زموږ هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفته نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ سوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي، خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوي خوا ګرځي، کېدای سي دا عمل ترسره نه سي، که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه د خلکو ده. ښه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د ګذر د وکیلانو هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو نمایندګان دي او دا هر څوک پیژني. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي، صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې څه عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو، شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي، خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي، پولیس سره مخامخ کیږي، بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسر تماس ونی، امر د حوزې یا امر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه پخه لهجه او پخه لفظ باندې د خلک چراغ لکله استاد آدرس نه مات معلومات راکړل، د خلک ما راست ته تر مطمئن اوسې کې چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکړي، خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي. نو که خبره دغه د از مونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گذر هغه ولرئ، شمیره ولرئ، بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئن سي، بیا به دغه سړی بیا خپل حوزې ته. نو چې مونږ متنان د شر نه خلاصي، ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوی سره شمیرې وي، که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کردن ناوړه استفاده کیږي، وکیل په جریان کې واچي، وکیل د گذر هغه راسي، بیا وکیل مربوطه او زی سره تماس ونیسی چې آیا داستا پرسنل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانونی، تر هغه په جریان کې اوسی. که چیرته هغه په جریان کې نه و، نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سوء استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره، بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چطورو پر خدا نخواسته دست ناور عمل تر سر نسی.
دیر منه نسیرت سیب قدرمونو آوریدونکو دا وزمرداده اونه دا اساسی او بشیر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چی بیاستاسو به خدمت که حضیری رو پا کلامو مل سیب.
جواند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری قوالی پا اوریدو با در رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وی. هغه پختون شاعر چی لنامه سره د صوفیانه او روحانی کلامونو بلگی یادیگی. د پختو ژبه داستر صوفی شاعر چی پوره نوم یې عبدالرحمن مومند په 1227 هجری کال زیږیدلی او په 1138 هجری کال په پیښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ په رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو د سترونو کلنی اورس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دی دسرو شوندو نو پویګم چې دزړوی نیمسکی اردم پسانو